گذشته دارد.
د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر لته تاسو سره السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې مو د سر مطلب دا دی چې نور بهرني ځواکونه کا افغانستان ته واستول شي، د افغانستان ستونزه به ورسره حل شي. خو د نور مطالبو تر معرفي مخکې د دې سات خبرونه سره ورو لمړی هم د افغانستان کورنی خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي. چارواکي وایي د کندوز ولایت د علي آباد په ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر موندل شوی چې شاوخوا 15 جسدونه پکې پراته دي. ائتلافي ځواکونه وایي وسلوالو مخالفینو تېره شپه په کابل کې د بګرام په هوایي اډې 2-3 راکټه ویشتې دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران حکومت به د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو د انکار په صورت کې په حقیقت کې له نړیوالو مسولیتونو څخه سترګې پټې کړې وي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کندوز ولایت د علي آباد په ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر موندل شوی چې شاوخوا 15 جسدونه پکې پراته دي. د علي آباد ولسوال حبیب الله محتشم ازادي راډیو ته خبر تایید کړ او زیاته کړه چې دا قبر د کمونستانو له وخته دی. ښاغلي محتشم زیاته کړه که څه هم په دغه قبر باندې اوږد وخت تیر شوی دی، خو بیا هم پکې پراته جسدونه روغ رمټ دي او پیژندل کیږي. دده هم وویل چې له دغو مړو څخه 8 تنه له کندهار څخه دي، 6 ازبکان دي او 8 ایماقان دي. ائتلافي ځواکونه وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه په کابل کې د بګرام په هوایي اډې 2-3 راکټه ویشتې دي. په بګرام کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې چاته تلفات نه دی او وختي او په اړه تحقیقات کوي. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د دغه ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد ادا کوي چې وسلوالو یې بیګا په 11 بجو 4 توغندي د بګرام په هوایي اډې ویشتې دي چې مرګ ژوبله لري. ائتلافي ځواکونو د دوی ادا رد کړې ده. د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو او د بیخوسی امنیتي کمپنۍ ترمنځ په خوټب کې 15 تنه وژل شوي دي. د روزګان د امنیت قومندانۍ یو چارواکي چې د خپل نوم له خودلو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې نخته تیره ورځ د روژماتي په وخت کې رامنځته شوې وه چې په ترڅ کې 3 د ملي اردو او 2 د AFG په نامه د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ کسان وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي چې اخوا د چوری پولیسوالۍ کې بیا د سړک جوړونې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ پر ساتونکو باندې برید شوی چې په ترڅ کې دغه کمپنۍ 3 تنه مړه او 2 نور ژوبل شوي دي. د لوګر د خبریالانو ټولنې او په دې ولایت کې فرهنګي بهیر نن د غونډې په جوړولو سره د افغان خبریال سلطان محمد منادي وژنه سخته وغندله. د لوګر د خبریالانو د ازادۍ ټولنې مرستیال وبخي د لوګر د خبریالانو د آزاد ټولنې مرستيال سید محمد حریفال ازادي رډو تبو پخیل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سلطان محمد منادي د وژنې څرنګواله وچېړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي. د ترکمنستان چارواکو د هرات ولایت لوالي احمد یوسف نورستاني سره ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې به د سوداګرۍ او د بیرغونې له بهیر سره مرسته کوي. د خغلی نورستاني ویاند رسنیو ته وویل چې ترکمن چارواکو ژمنه کړې چې په هرات کې به 50 کیلومتره خاري سړکونه ورغوي او په اشخاباد کې به د افغاني صنایعو یو نندارتون جوړ کړي. خبر چې تبي ترکمن چارواکو د هرات لوالي سره د ژمنه هم کړې چې په دغه ولایت کې به د تیلو او برښنا د کیفیت د خوالي په برخه کې هم مرسته وکړي او هڅه به وکړي په عمومي توګه په دغه ښار کې د ټولو خوراکي موادو بیې راټیټې کړي. او د امینجان خوسری صرفي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي. $1 نه څلوي افغاني او څلوي خپله، یو یورو یو اوی افغاني او څلوي خپله، یو پونډ یو اتی افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان نه څلوي افغاني، زر پاکستاني کلدار 6 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلزیز خبري.
د امریکا متحده ایالات وای ایران له دوی او نورو قدرتونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه خبرو د انکار په صورت کې نړیوال مسؤلیتونه تر پښو لاندې کوي. د سپین ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس ویلي چې د ایران ټینګار یوازې د نړیوالو دریڅ ته قوت ورکوي. د ایران حکومت له جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو بریتانیا، چین، روسیه، فرانسې او متحده ایالاتو سره د هر اړخیزو خبرو موافقه کړې، خو د خپل اتمی پروګرام مطرح کول یې رد کړی دی. غربي دولتونه ادعا کوي چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو په لټه کې دی، خو تهران وایي چې د دوی اتمی پروګرام د سولې او اهدافو او د برق د تولید لپاره دی. د جمهور رئیس باراک اوباما اداري ویلي چې د ایران اتمی پروګرام به د دوی د خبرو اصلي مسأله وي. ټاکل شوی ده چې عراقي ژورنالیست منتظر الزیدی چې د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په خبري کانفرنس کې بوټو وشته و نن له زندانه خوشی دي. د باید پرون لبند خلاص شوی وای خو خپلوانو ویلي چې په ځینې دفتری کارونو کې د ځنډ په خاطر یو ورځ اضافه په زندان کې پاتې سو. منتظر الزیدی 10 کلن او عراق د ورغلي رئیس دولت د سپکاوي په جرم په اوایلو کې په 3 کاله بند محکوم شوی وو، خو دا موده وروسته یو کال تر راټیټ شو. د په عراق کې په پوځي محبس کې بندي وو. د الزیدی د بند موده په زندان کې د شو اخلاق په خاطر وروسته نور هم راکم شو. امریکایي چارواکي وایي ګمان کوي د سومالیا په جنوب کې د دوی د پوځي هلیکوپټرو په حمله کې به په ختیځ افریقا کې د القاعده د تروریستي شبکې یو عمده غړی شیخ صالح علي نبهان وژل شوی وي. امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سی ویلي چې حمله پرون د سومالیا د پایتخت موګادیشو په جنوب کې د براوي په سیمه کې سوې ده. رپورټونه وایي چې امریکایي قواوو د دیوژل سوي جسد هم ترلاسه کړی. کینیایي ول اصله شیخ علي صالح نبهان په 2002 کال کې په امریکا کې په یو هوټل او همدارس د کینیا په ساحلي ښار ممباسا کې په یو اسرایلی الوتکه په ناکامه حمله کې د لاس لرلو په تور د امریکایي قواوو تر تعقیب لاندې وو. غربي کارپوهان په دې باور دي چې په سومالیا کې حکومت نسته او دا هیواد د القاعده د تروریستانو لپاره په پناهګاه بدل سوی او تروریستان له هغه ځای خپلې حملې تنظیموي. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی جورج میچل د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره د هڅو په لړ کې نن له فلسطینی او اسرایلي رهبرانو سره ګوري. ښاغلی میچل د اسرایل ستراعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې کتلی او ټاکل شوی چې د نن ورځې په جریان کې به په لویدیځ غاړه کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړي. د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل په وړاندې یو عمده خنډ د لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس په اشغالي سیمو کې د یهودي مشځایونو د جوړولو مسأله ده. متحد ایالاتو له اسرائیل څخه د دې تاسیساتو د بندیدو غوښتنه کړې، خو د اسرائیل صدر اعظم دا غوښتنه ردوي. په عین حال کې فلسطینی لوري ویلي چې یوازې د یهودانو د تعمیراتو د بندیدو په صورت کې د سولې خبرو ته تیار دي. دا خبرونه
د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې به ورسته واوري چې امریکا افغانستان ته د نور عسکرو د لیشلو پریکړه ځنډولې ده. همدارس په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله څرګند شوې ده چې آیا امریکا له افغانستان خپل پوځیان باسي. په کندهار کې مو د نږدې 150 طالبانو له وژلو خبره وه. په کندوز کې د یو ډلې خبر لموندلو له افغانستان سره ترکمنستان مرستې کوي او د کور کلي ونیس پروګرام هم وړاندې کوو. البته تر درې بجو شمېر نور مطالب هم په روانه خبرونه کې اورېدلی شي. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو مشرانو ویلي چې دوی فکر نه کوي نور ځواکونه دي د افغانستان ستونزې حل لارې وي. په همدې منځ کې رپورټونه وایي چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه ځنډولې ده. سپینه ماڼۍ غواړي چې لومړی د افغانستان د وضعیت یو څرګند تصویر ولري او بیا د هغه پر اساس پریکړه وکړي. د دې موضوع نور تفصیل اسمت ساروان د اسوشیټډ پرس خبري اژانس رپورټ په استناد وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې د ګټلو په باب شکونه مخ پر زیاتېدو دي، د اوباما حکومت له خپلې هغې پریکړې په شا کېږي چې ټاکل شوې وه پر اساس افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډیرو پوځي او ډیپلوماټیکو مشرانو له ولسمشر باراک اوباما څخه په کلکه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلولو لپاره په زرګونو نور عسکر او پیلوټان واستوي. خو د سپینې ماڼۍ ویندوی رابرټ ګیبس وویل اټکل نه کوي چې په اونیو کې به د نورو سرتیرو د لیږلو پریکړه وشي، ځکه چې د افغانستان حالات تر دقیقې څیړنې لاندې دي. د سرتیرو د استولو په با پریکړه به د دې لومړنۍ نشه وي چې آیا ولسمشر اوباما په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور زیات کړي او کنه. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشرانو ویلي دي چې دوی په اوس وخت کې د نورو سرتیرو د لیږلو ملاتړ نه کوي او ممکن هیڅ وخت یې ونه کړي. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیوین تیره اونۍ له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې افغانستان ته نور سرتیري ونه لیږي. هغه وویل له پینټاګون یا دفاع وزارت غواړي چې د امریکایي ځواکونو د لیږلو پر ځای ډیر پام د افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو روزلو ته واړوي. خو په دې منځ کې د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز اډمیرال مایک مولن د وسلوالو طالبانو د تاکتیکي وړتیا د زیاتېدو او د بهرنیو ځواکونو له حضور سره د افغانانو د کمی لیوالتیا په وړاندې خبرداری ورکړه. مولن په همدې میاش کې ویلي و چې وخت زموږ په ګټه نه دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي چې د نورو ځواکونو د لیږلو ځنډول او د پوځي ستراتیژۍ د نورو اړخونو بدلول سپینې ماڼۍ ته وخت ورکوي چې د روغتیایي خدماتو او دفاعي بودیجې په شان د امریکا د ټولنې پر نورو لومړیتوبونو غور وکړي. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان سټینلی مکریسټل روانه اونۍ د کانګرس دفاعي مشرانو ته د افغانستان د حالاتو په باب د خپلې څېړنې توضیحات وړاندې کړي. همداراز په پام کې ده چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د خپلو اجراءاتو په هکله کانګرس ته معلومات ورکړي. کانګرس علاقه لري چې په دې پوه شي چې په افغانستان کې څه پیښیږي.
په راپورټ کې مو د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا واوریدل چې امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو مسله ځنډولې ده. هاخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم ځینې کړۍ په افغانستان کې د امریکایي قواو د حضور د دوام په اړه پوښتنې کوي، خو داسې نه ښکاري چې د اوباما اداره به له افغانستانه د وتلو طرحې ته په جدي نظر ګوري. ورځپاڼه لیکي که د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته جدي پاملرنه وشي او په پای کې افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي، نو له دې سره به له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مطلب لنډیز احمد تکل اوروي.
د امریکا د کانګرس ډیموکرات سناتور کارل لیوین او د ده ملګری د امریکایي ځواکونو پر ځای په لومړي ګام کې د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو وړاندیز کوي او وایي که چېرته دې اقدام نتیجه ورنه کړه نو بل ګام به د نورو سرتیرو استول وي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د ځواکونو ایستل به افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل کړي، پاکستان به بې ثباته کړي او د پاکستان په حکومت او پوځ کې دننه هغه ځواک به پیاوړی کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه زیاتوي د بی پیلوټ الوتکو او د خاصو ځواکونو د قطو د حملو ستراتیژي هم په ورته دلیل پاکستان بې ثباته کولی شي. همدا علت دی چې په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل چې د تروریستي ډلو پر ضد د خاصو عملیاتو تجربه کار منصبدار دی دا ډول عملیات غوره نه ګڼي. د وسلوالو ډلو د ګواښ پراکمولو کې ناکامي او یوازې د کورنیو امنیتي قواو پراخولو ته پاملرنه هغه تجربه ده چې امریکا په 2015 او 2016 کال کې په عراق کې کړې ده چې نتیجه یې چندان مثبته نه وه او په افغانستان کې هم ښایي نتیجه ورنه کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د امریکا په توان کې د پخوانی محدودیت له وجې ډېره ممکنه ده چې مخکې له دې چې افغان ځواکونه د جګړې ډګر ته راوځي وسلوال مخالفین به په خپل هدف کې بریالي شي. ورځپاڼه لیکي امریکا باید په ممکن سرعت سره د افغانستان د ملي ځواکونو د پیاوړي کولو چاره ګړندۍ کړي، خو تر هغه وخته پورې د امریکایي ځواکونو په شمېر کې موقتي زیاتوالی ضروري دی. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د ملي او سرحدي پولیسو لویه برخه یا بې ګټې ده او یا حتی د ستونزو په جوړولو کې لاس لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي د یادو شویو ځواکونو له سره جوړول او یا د هغو د بدنامو مشرانو لرې کول هسې چې په عراق کې وشول باید له طالبانو سره د مبارزې د ستراتیژۍ مهمه برخه وي. واشنگتن پوسټ هغې نظریې ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان په 14 میلیونه پښتنو کې له وسلوالو سره د مبارزې او په 14 میلیونه تاجکانو، ازبکانو او هزارګانو کې د امنیت او نظم د ټینګولو لپاره د پولیسو 3,60,000 کسیز پوځ ته اړتیا ده. خو ورځپاڼه لیکي که د پولیسو د روزنې څومره چټک پروګرام هم عملي شي امکان نه لري چې د 2011 کال له پای ته رسېدو مخکې د افغانستان د کورنیو امنیتي قواو شمېر 3,00,000 ته ورسیږي. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په افغانستان کې په تیره کندهار ته په نږدې پرتو ولایتونو لکه په هلمند، زابل، غزنی، اروزګان، پکتیکا او فراه او د شمال په ځینو سیمو لکه په کندز کې ځانته داسې کلک سنګرونه جوړ کړي دي چې نه نړیوال او نه کورني ځواکونه مقابله ورسره کولی شي. نو د امنیتي ځواکونو د استخدام له روانې نیمګړې پروسې او د نړیوال ائتلاف له مرستې پرته د نویو پوځي قطو له جوړېدو سره دا ګرانه بریښي چې دا ځواکونه به له وسلوالو طالبانو سره په یوازې ځان مبارزه وکړی شي. واشنگتن پوسټ زیاتوي په داسې یو حالت کې پکار ده چې د نړیوال ائتلاف ځواکونه له افغان ځواکونو سره په نارامو سیمو کې ګډ عملیات وکړي او د سیمو ساتنې ته افغان ځواکونه موظف شي څو طالبان یې بیرته ونشي نیولی. د دې طرحې هدف د وسلوالو د قدرت او توان کمول او ورسره د افغان ځواکونو د شمیر او اغیز زیاتول دي او په پای کې به دا ځواکونه وتوانېږي چې د امنیت د ټینګښت مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د ستراتیژۍ په عراق کې نتیجه ورکړه. ورځپاڼه په پای کې لیکي په چټکۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل به نړیوالو ځواکونو ته دا موقع برابره کړي چې په دوو دریو کلونو کې پرته له دې چې اهدافو ته زیان ورسیږي په افغانستان کې خپل حضور کم کړي. خو خبرداری ورکوي چې اوس مهال یو ناڅاپه له دې هېواده وتل به د امریکا ملي ګټې له سخت خطر سره مخامخ کړي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې له مخې افغان ځواکونه د افغانانو ستونزو حل کولی شي. وروسته په خپرونه کې په یو بل تحلیلي مطلب کې دا مسله څېړل شوې ده چې دیموکراسي د افغانانو لپاره څه کړي دي. خو سمدستي په یوې خبرتیا پسې په کندهار کې د یوې درنې جبهې حال درکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کندهار کې د افغانستان د حکومت چارواکي وایي په عملیاتو کې نږدې 10 طالبان وژل دي. طالبان بیا د خپلو یو شمېر کسانو وژل مني، خو وایي چې اکثر وژل شوي ملکیان دي. د کندهار لشاره رپورت لرو.
د کندهار د امنیت کمانډانې مرستیال محمد شاه فاروقي وایي چې دغه عملیات افغان او نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په جړې ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. نوموړی وایي چې 28 وسلوال طالبان یې وژل دي. فاروقی وایي چې له وژل شوو وسلوالو په زیات اندازه سپکې او درنې وسلې هم ورپاته دي. د ده په خبره افغان او نړیوال سرتېري په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې 21 کورنۍ او بهرني سرتېري وژلې دي. احمدي ومنله چې 15 وسلوال طالبان او 4 ملکي وګړي په دې عملیاتو کې وژل شوي دي، خو چارواکي وژل شوي ټول وسلوال طالبان بولي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کندهار په ولایت په لیرې پرتو سیمو کې یا په نږدې پرتو سیمو کې د کلینیکو کمی بیخي ډېر دی. نو که چیرې تجاران په دې برخه کې کوشش وکړي زحمت وباسي، دا به هم د خلکو لپاره ډېره ګټه وي، د خلکو به ډېر مشکلات حل سي او هم به د دوی لپاره ګټه وي. په هغه منطقو کې چې امنیت هلته تقریبا ښه دی، هلته دوی وکولی سي خصوصي کلینیکونه جوړ کړي. بعضې مریضان د بعضو منطقو څخه چې دوی تر ښار پورې رسوي، په لاره کې دوی داسې د ترانسپورت د نه موجودیت په خاطر یا کله کله ډېر نا وخت وی کولای سي چې دا خپل مریض هغه کلینیک ته ورسي او هغه د دې ژوند وژغورل سي.
مشتاس تجاران چې هر کار وکړي د دې ملک لپاره کلینیک جوړ کړي، مثلا په هر منطقه کې چې خصوصا په لیر منطقو کې، دا به ډیره ګټه ده مشتاس د ملک لپاره، مشتاس د خلکو لپاره اسانتیا ورته جوړ سي. نه خلک د دې مشکلات په خاطر چې وایي موږ کمریزان سو ځان نو سره رسولای، نه نور مشکلات کدا اسانتیا ورته جوړ خلک زی حالته مثلا پر خپل کښت کاروانده او پر دې باندې حالته کار کوي.
چیر دی داس پاترا به کې کلینیکونه جوړ کې چې د خلکو د پاره ډیر اسانتیا ده، چې دی حالت ژوند کې حالت کورونا دی حالت ځایونه دی چې حالت دی ته کلینیک جوړ سي اومد تجارت والا غټي اومد دی غټي چې ځکه چې داس یو عجل مریض پیدا کیږي چې هغه دی د شهر راولي امکان نشته چې دی جوړ سي. دا تجارتان تزما د یو هله د ارزو ده چې دی باید د غزمر یو ناره واوري چې د اطراف کې باید کلینیکونه جوړ کې چې اومد دی غټه د اومز مشتس غټه ده. او داس غربانان څه چې هغه د بس کله وسنه لري چې دی د شهر پر راځي خپل مریض راولي مټر نه پیدا کیږي ترانسپورت نه یالته چې دی خپل مریض مټر درواچی در د شهر پر راورسي.
چیز مرشد جاران په دغه ساراو کې یو کلینیک یو شی جوړ کې هم به د دوی د پاره خیر سي، هم به خلک ترې ګټه واخلي. دا د خلکو مشکلات مثال خبر د شپې نه ویل کې جو ناسافه یو مریض پیښ سي، یو مشکل ورته پیښ سي، نو ترانسپورټي مسایل زیات دي نشي کولای چې در شهر در خلکو پر خلک راورسوي. نو د دې خاطر موږ د خپل د وطن د تجارانو څخه غوښتنه دغه ده تر څو دې په داسارا سیمو کې د خلکو د پاره یو کلینیک جوړ کې تر څو دې هغه د دوی څخه ګټه ترې واخلي.
د کندهار د یوشمیر اوسیدونکو څرګندونې مو اوریدي. د ازادي راډیو روانه خپرونه تر دریو بجو د خوللو سره نن زموږ خپرونې لکه د نورو ورځو غوندې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. د کندوز ولایت په الیاباد ولسوالۍ کې یو ډلیز خبر موندل شوی چې ویل کېږي 25 مړي پکې پراته دي. نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په رپورټ کې.
د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې دغلته داسې یو ډله ییز قبر میندل شوی دی چې مړی یې د پیژندنې وړ دی او اغوستي کالي یې صحیح سلامت پاتې دي. د علي آباد ولسوال حبیب الله محتشم سه شنبې سهار ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې دغه خبره تایید کړه. وی ویل چې دغه مړی په افغانستان کې د کمونیستي واکمنۍ له وخته راپاتې ښکاري لکه چې وایي دغه مړی د خلقي او پرچمي دورې نه راپاتې دي. مړی د پیژندنې وړ دي، کالي یې ټول نوي دي. اته تنه یې د کنداري قوم څخه دي، شپږ تنه یې د ازبک قوم څخه دي، اووه تنه یې د ایماقانو څخه ښکاري. د ټولو لباس تازه پاتې دی. ویل کېږي چې دغه قبر د علي آباد ولسوالۍ په زاړه ښار کې هغه مهال وموندل شو چې د یو بلدوزر په وسیله د سړک له غاړې څخه د سړک لپاره کرېډ اخیستل کېده او کله چې یو خندق وکیښ دغه قبر پکې راووت. په دغه قبر کې په ټولیز ډول شاوخوا 25 تنه مړي راوتلي دي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د علي آباد په ولسوالۍ کې دغه راز یو قبر میندل کېږي. خلک وایي چې په تېرو وختونو کې کندوز یو له ډېرو ناارامو ولایتونو څخه ګڼل کېده. قوي احتمال شته چې دغسې قبرونه په نورو ولسوالیو کې هم وي، ځکه ډېر زیات خلک له کمونیستي دوران راهیسې ورک دي چې تر ننه یې پته نه ده لګېدلې. د علي آباد ولسوال په وینا چې د دغه قبر مړي به سه شنبې د ژورنالیستانو په حضور کې له قبر نه راوایستل شي او خپلو خپلوانو ته به یې تسلیم شي او هغه چې د پیژندنې وړ نه دي په محترمانه ډول به د دولت په لګښت خاورو ته وسپارل شي.
د ننګرهار د سپین غره د ځنګلونو د وهنې پر سر نښته سوې ده. په دې جګړې کې خلکو ته مرژوب له اوښتې ده. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د ننګرهار د سپین غره د سمسورو ځنګلونو د غوڅونې پر موضوع په جګړه کې څلور تنه وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د ننګرهار د ولي ویاند احمد زی عبدالزی د سه شنبې په ورځ وویل په پچیرو اګام ولسوالۍ کې یوه تن له قومي پرېکړې نه په سرغړونه ځنګلونه وهلي وو چې له امله یې نښته رامنځته شوه او مرګ ژوبله پکې واوښته. ده وویل
لرګي وایي او بیا دوی چې د اخلي او خرڅه یاست نو قوم پسې ورغلی چې دا ټکټ جوړه کړې ورته خو موږ قومي تړون کړی دی او هر چا جوړه کړل ته باید نه هغه وایي نو په دې کښې سره دی نه ځلېږي او برخور رامنځته کېږي او ډېټا ځې کړي او د مقابل ډزې کېږي ډېټا ځې کېږي د ده دوه تنه وژل کېږي د رنګار په نامه او په قوم کښې هم دوه تنه وژل کېږي او څلور زخمیان کېږي. خو پولیس او ولسوالۍ مسلم دي مداخله کوي او دوی په مورچو کښې او مورچو نه هم راوتاږي د دوی دا نښته ماتوي او
یعنی
مختلف په خپله ګټه باندې د غر استعمال کړي دوی د قومي کومو خلکو نه چې هغه تړلی هغو پسې ورغلي وو د مقابل لوري نه ورباندې ډزې وشوې بیا د ولس خلکو هم ورباندې ډزې وکړې. په تقریبا دولس کسان ولګېد چې دوه پکې مړه شوي دي او نور لس زخمیان دي. په زخمیانو کښې هم شاید د ځینو کسانو وضع کړکېچ نه ده او شاید مړه شي خو دم ګړۍ هغوی په ستمه کښې دي. بیا د ولسوالۍ کسان راغله او محاصره یې کړه کسان یې ونیول ځان سره یې وړه او جګړه تقریبا نښته تر دولسو بجو روانه وه. بیا اوس پای ته رسېدلی
دا کسان چا ویشتلي دي؟
دا همدې سړي ویشتلي دا کوم چې غر وخه لرګي وهل په دې کښې دوه قومي مشران دي نور هم وګړي.
اوس حالات څنګه دي؟
وضع اوس بېخي ښه شوې ده. د حکومت خلک راغلي وو کسان یې ګرفتار کړه یې وړه او نور جګړه پای ته رسېدلې ده نو بس اوس وضع ښه ده.
په افغانستان کې د کورنیو جنګونو له پیله د سپین غر د سمسورو ځنګلونو غوڅونه روانه ده. چارواکي د دغسې پېښو د مخنیوي خبره کوي خو په عملي توګه په ټولو ختیځو سیمو کې د ځنګلونو د وهنې اساسي مخنیوی نه دی شوی او له دې امله سیلابونو او چاپېریالي مشکلاتو خلک له ګڼو نورو ستونزو سره مخ کړي دي.
د ننګرهار په پچیر کې د سپین غره د ونو د وهلو پر سر څلور تنه وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. خو یو شمېر سیمه ییز د مړیو شمېر زیات یادوي. دغه جګړه اوس پای ته رسېدلې.
ازادي راډیو یو شمېر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تېره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روانه انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفاً د ازادي رادیو د انګریزي ژبې ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی تر واستوي web@referl.org.
د هرات او ترکمنستان ترمنځ سوداګری ګډه خونه پرانستل کیږي او اشقابات ژمنه کوي چې د هرات په ښار کې 50 کیلومتر سړکونه ترمیم کړي. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مفصل رپورټ لسیمې واوري. خو سپره شو د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر څرګندونو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي په افغانستان کې د کولرا ناروغي ډېره شوې ده. نوموړی وایي چې دغه ناروغي د تیر کال په پرتله راکمه شوې ده. سید محمد امین فاطمی په دې اړه په کابل کې زموږ همکار ته د یوې مرکې په ترڅ کې وویل
زه دا موضوع کاملا ردوم. د تیر کال په نسبت د کولرا په پیښو کې ډېر کموالی راغلی دی. د لسم د سرطان نه تر اوسه پورې موږ دقیق 6 د کولرا پیښې لرو او دا هغه عادي شکل د کولرا دی، یعنی خطرناک شکل نه دی په زموږ ګران هیواد کې. او یو ستنه د دې نه چون په خپل وخت روغتیایي مراکزو ته مراجعه نه ده کړې، ځان نه دی رسولی او بې پروایي کړې ده، دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. اما تیر کال زمونږ د کولرا پیښې د هیواد په سطح 6,648 وي او 8 تنه په تیر کال کولرا له کبله خپل ژوند د لاسه ورکړی و. خو بیا تاسو ته دا وایم چې د دې دلیل دا دی چې د خلکو د پوهې سطح زیاته شوې ده. د صحي اوبو د خلکو دسترسي او لاسرسنه اوبو ته زیاته شوې ده. اما بیا هم موږ تر اوسه پورې مشکل لرو. مشکل دا دی چې په خارو کې تنها 20% زموږ ګران هیوادوال او زموږ خاریان مسؤول یا روغتیایي اوبو ته یا صحي اوبو ته لاسرسی لري او په بانډو او کلو کې یوازې 30%. د دواړو اوسط میزان چې وسنجه نو 30% خلک او 10% خلک متاسفانه پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
یعنی وزیر صاحب، ستاسو په نظر هغه اصلي علت د کولرا ناروغي په افغانستان کې همدغه ناپاکي اوبو دي یا ناپاک اوبو ته د خلکو
او فقط؟ بله، فقط او فقط ګرانه، په افغانستان کې د کولرا اصلي دلیل داده چې زموږ ګران هیوادوال فقط 10% په سطح د هیواد د روغتیایي اوبو ته لاسرسی لري. له بلې خوا د خلکو د سطح ټیټواله دی، ځکه چې له یو خوا اوبه روغتیایي نه دي، خپل لاسونه په خپل وخت مخکې د ډوډۍ نه په پاکو اوبو او صابون نه پرېمینځي، چې دا بل دلیل دی. یعنې که لاسونه پرېمینځل شي د دې ناروغۍ، یا لوښي ښه پرېمینځل شي، یا مچان چې اکثرا دا ناروغۍ یو بل ته نقلوي په خوراکي موادو او سبو باندې یو چالۍ واچول شي، یو تکه واچول شي چې مچ پاړې کې نه ني، دا ناروغي نه خپرېږي او دا ناروغي هیڅکله انسان نه پرو اخته کوي. اساسي علت همدا حفظ سیتا ادبه پاملرنه. خو اصلي منشه مهم منشه او منبع ناپاکې
اوبه دي. وزیر صاحب، د کابینې د یو غړي په توګه موږ ته وایي چې دولت څه پلان لري چې دغه خلکو ته پاکې اوبه آماده کړي.
بله، په راتلونکي 5 زمونږ هغه ملي پرمختیایی ستراتیژی چې کومه ده چې INDS ورته وایي، په هغې کې دوه وزارت د پاکو اوبو او روغتیایي اوبو د تهیه مسؤلیت په غاړه لري. ګرانو هیوادوالو، ته په خارو کې د ښاري پرمختیا محترم وزارت او په کلو بانډو کې د کلو د بیا رغونې محترم وزارت. زه هیله لرم چې دا 20% چې اوس خارو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري، دا به انشاءالله ورسیږي 60 انشاءالله تر 80 پورې په 15 آینده کلو کې، او په کلو بانډو کې به انشاءالله تعالی اوس چې 30% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري، دا به هم انشاءالله تعالی د 50% نه زیات شي. او په دې ترتیب به هغه ناروغۍ چې د اوبو ناپاکو اوبو زیږنده دي، د هغې هغه خپرېدل به ډېر کم شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی وایي په افغانستان کې کولرا عادي بڼه لري او د تیر کال په مقایسه 6 کولرا د اندېښنې وړ نه ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ترکمنستان د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي او اشقابات ژمنه کړې ده چې د هرات د ښار 50 کیلومتره لارې ترمیم کړي. دا ژمنې د هرات له والي سره د ترکمنستان چارواکو کړې دي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې راپورټ واوري او همداراز به په یو تحلیلي مطلب کې د دې موضوع څېړلو خبر شي چې آیا دیموکراسي له افغانانو لپاره دیموکراسي له افغانانو سره ګټه کړې ده او کینه ده ګټه کړې. 2:30 شوې د دې سره د خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زی څخه اورو.
افغان مسولین وای د کندز پالیابات ولسوالۍ کې یو ډلهیز قبر موندل سوی چې لشتلجه 15 جسدونه پکې کې پراته دي. د لوګر د خبريالانو ټولنې او فرهنګي بهیر نن په وغونډه کې د ژورنالیست سلطان محمد منادي وژل کېدل وغندل. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د اسلامي او کلتوري اصولو د درناوي په چوکاټ کې د دیموکراسي د اعاده غوښتنه وکړه. د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو او د یو خصوصي امنیتي شرکت ترمنځ پنځه کې 15 تنه وژل شوی. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي جورج میچل د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره د هڅو پلټ کې نه فلسطینی او اسرایلی رهبرانو سره ګوري. د امریکا متحده ایالات وای ایران له دوی او نورو قدرتونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه خبر د انکار په صورت کې نړیوال مسولیتونه تر پښو لاندې کوي. او عراقی ژورنالیست منتظر الزیدی چې د امریکا په خانه جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په خبری کنفرانس کې په بوتونو وشته و لزندانه خوشی سو.
د هرات او ترکمنستان ترمنځ سوداګری ګډه خونه پرانستل کیږي او اشقابات ژمنه کوي چې د هرات په ښار کې 50 کیلومتر سړکونه ترمیم کړي. په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د څنورو ژمنو په ارتباط د هرات د والی څرګندونی د هرات له شاره د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې
په داسې مهال چې د هرات ولی احمد یوسف نورستاني او ورسره دولتي پلاوی د ترکمنستان سفر څخه راستانه شو. د ولی ویان نقیب الله اروین په یو خبري غونډه کې دغه سفر ګټور وباله. زیاته کړه د بیا رغونې او سوداګري ز چارو د ګڼ اسانتیاو ژمنه ترلاسه کړي.
در قسمت ایجاد صورتهای برای تورید
ترکمنستان سره د سپند مواد را لیک او د مواد د کیفیت خبري وشوې. د سوداګري په چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ګډې سوداګري خونې د جوړښت ژمنه وشوه. د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د افغاني صنعتکارانو د لاسي صنایعو نندارتون جوړول، د سوداګرو لپاره د ترکمنستان د ویزو اسانتیاوي نورې مسلې وي چې خبرې پې وشوې. دا چې د هرات ښار برېښنا ترکمنستان څخه د برېښنا په اړوند هم بحث وشو او ترکمنستان په مر ولایت کې به زموږ د برېښنا د کارکوونکو د روزنې ژمنه وشوه. د هرات د والی وایند وې د یاد شوی وړاندیزونه د اخستو په ژمنه ترکمنستاني لوري د هرات د والی د وړاندیزمو اخسته چې له مخې به د هرات ښار 50 کیلومتر سړک درغونې ونه اخلي.
تبر 50 کیلومتر جاده های شهری ولایت هرات اونا غیر کمک کنن کی وعده را دادن.
که څه هم اروین ډار ورکړ چې ترکمنستان به کړې ژمنه په لیکلي مګر دای بیا ونه ویل چې څو وخت او څومره لګخ به پراشي. ترکمنستان د افغانستان په غرب کې دوه ولایتونه هرات او بادغیس سره ګډی پول لري.
دیموکراسي د افغانانو لپاره څه کړی دی؟ د جان قالی کوزی په چمتو کړی مطلب کې دا مسله څېړل شوې ده.
مبارز خان چې د خپل کورنۍ لپاره د یوې ګولې مړۍ د ګټلو په مقصد سګرټ پلوري او د ورځې تقریبا 150 افغاني ګټي، د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې رای ورکول ښه کار بللی و. د خپل کاروبار کې ډیر مصروف او په دې فکر و چې انتخابات یا رای ورکونه ممکن کوم توپیر رامنځته نه کړی شي. د اسد په 9 نیټه په میلیونونو افغانانو د طالبانو له ګواښونو سره سره په صندوقونو کې رای واچولې، خو د خلکو شمیر او ګڼه ګوڼه د 2004 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په څیر نه وه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ځینې افغانان له دې وجه هم د رای صندوقونو ته حاضر نه شول چې فکر کوي حکومت د اداري فساد او بیروزګارۍ مخه نه نیولې او د امنیت په برخه کې هم چندان خوند نه شته. 55 کلن مبارز خان اژانس ته ویلي، موږ په هیواد کې سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ کاروبار غواړو، کنه نو هسې د دیموکراسۍ تشې چغې او شعارونه هیڅ معنی نه لري. څو تنه افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
ډیموکراسي داسې ډیموکراسي وطن جوړ شي، هر سړی خپل کاروبار ازادي وي، خپل کاروبار فسلاشي، دغه ډیموکراسي ده. حالا موږ خوشحاله پیو نظر ډیموکراسي چې خپل وطن جوړ شي، وطن ته خلک خدمت کوي، او دا ګډوډي وګوره دا امتحاریان ده، خلک در بدر کړل.
زما نوم عبدالله. ډیموکراسي که په هامه ژبه سړی ورته وګوري چې کله د یو ملت هغه قانوني غوښتنې ته ارج قایل شي دولت، او همداسې دولت د خلکو غوښتنو ته، نو هغه ته ازادي مونږ ویلی شو. او ډیموکراسي، ډیموکراسي په اصله معنا چې لکه مخکې چې ما ویلي او په کتابونو کې چې لیکل شوی ده، که په هغه ډول ډیموکراسي راشي ډیره بخښي، چې نه عدالت خلکو ته خپلواکي واقعا خلکو ته ورکړ شي.
زما نوم نقیب الله مالیات دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. ډیموکراسي یعنی د بیان ازادي ده چې فعلا په افغانستان کې باید وي، اما متاسفانه زه چې فکر کوم ډیموکراسي زموږ په هیواد کې نشته. ما په نظر ډیموکراسي د ازادي د یو انسان عام او تام ازادي ده چې باید انسان ولري، اما په افغانستان کې نه، په نورو هیوادو کې.
په افغانستان کې د تیرې میاشتې انتخابات وروسته حالات وښودله. په داسې یو هیواد کې چې د ډیموکراسۍ تجربه نه لري، د لویدیځ په معیار د ډیموکراسۍ ټینګول ګران کار دی. دا پوښتنه هم راپورته شوې چې له اتو کلونو هلو ځلو او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته به په افغانستان کې څنګه یو انتخاباتي سیستم عملي یا ټینګ شي. ټاکل شوې وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روانې اونۍ کې د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړی وای، خو په رایو کې د درغلیو د ادعاو له وجې دا کار که څو میاشتې نه وي، نو ممکن څو اونۍ خو وځنډول شي. په دې توګه افغانستان دا مهال په یو سیاسي ګډوډ حالت کې دی، او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حملې اوج ته رسېدلې دي. تر اوسه چې کومې رایې شمېرل شوي، حامد کرزي په کې په سلو کې 450 او نږدې سیالی ډاکټر عبدالله په سلو کې 28 ګټلې دي. خو که چیرې د شکایتونو کمیسیون یو زیات شمېر رای باطلې اعلان کړي، نو کرزی ممکن په سلو کې له 500 څخه ټیټ شي، او په دې توګه باید چې دوهم ځلي انتخابات وشي. اژانس لیکي د افغانستان په څیر ټولنه کې چې قومي او اتنیکي جوړښت پکې حاکم دی، او دیرش کلونو کورنیو جګړو سخت ځپلی دی، د ډیموکراسۍ ټینګښت پکې ګران برېښي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان د پنټاګن د کارونو په لومړیتوب کې راوسته دی. جمهور رئیس غواړي له طالب وسلوالو سره د جګړې په مقصد په زرګونو نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستوي، خو سیاسي مشران په دې خبرې غور کوي چې آیا په افغانستان کې د لویدیځ په څیر ډیموکراسۍ ټینګولو هدفونه پر مخ بوزي او کنه. د امریکا په کانګرس کې د کالیفورنیا ایالت استازي دیان فاینشتاین سی این این تلویزیون سره خبرو کې ویل، فکر نه کوم چې موږ د په افغانستان کې یو ډیموکراتیک دولت جوړ کړی شو. دی ویل امریکایي عسکر باید خپل زیات پام دې ته واړوي چې طالبان بیرته په هیواد واکمن نشي. اژانس په کابل کې د یوې انګلیسي څېړونکي ان لارسن خبره راخسته چې وایي د ډیموکراسۍ د مزایاو په اړه په افغانانو کې زیاته مایوسي تر سترګو کیږي، که څه هم چې افغانان د یو کس یوه رای پلوي کوي، خو بیا هم په دې هیواد کې د یو پیچلي اسلامي سیستم غوښتنه کوي چې انتخابات پکې له افغاني کلتور سره ګډیږي. اسوسییټډ پریس اژانس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهان ودیر صفی نظر هم راخسته چې وایي افغانانو ځکه په ډیموکراسۍ باندې باور له لاسه ورکړی چې د حامد کرزي حکومت ورته زیات ګټور نه دی ثابت شوی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د لیمن برادرز په نامه د بانک سقوط د اقتصادي چارو د ګڼو کارپوهانو په باور نړیوال اقتصادي بحران رامنځته کړ. د دغه بانک پر سقوط نن یو کال واوښت. د ازادي راډیو د خبر څانګې پر نړیوال اقتصادي بحران او په هغې کې د لیمن برادرز د بانک پر نقش رپورټ چمتو کړی دی چې مهمې برخې سلطان محمد سرور اوروي.
په هغې یکشنبې چې د لیمن برادرز بانک سقوط وکړ، په نیویارک کې د دغه بانک له دفتره ګڼ ناهیلي او مایوسه کارکوونکي چې خپل شخصي سامان یې راټول کړی و جوپه جوپه بهر شول. دوی پوهېدل چې اوس نو هر څه ختم شوي. د دغه بانک یو کارکوونکي هغه مهال یوې خبریالې ته داسې وویل، دا یوه غمیزه او تراژیدي ده. ما 23 کاله دلته کار کاوه، اوس نه پوهېږم چې څه به کوم. زه بیخي وارخطا یم. ما د حقوقو په برخه کې کار کاوه. ما هیڅ کله هم فکر نه کاوه چې په موږ به داسې یو حالت راسي. د امریکا د خزانه او مرکزی بانک او د وال سټریټ د لویو بانکونو چارواکو سخت بحثونه سره وکړل، خو د لیمن برادرز د بانک د ژغورلو او یا کوم بل بانک ته د پلورلو څه تجویز ونه شو. په سبا یې دغه 150 کلن بانک خپل افلاس رسمن اعلان کړ چې د امریکا په تاریخ کې له ټولو لوی افلاس دی. د لیمن برادرز د بانک د سقوط څپې په نړیوال اقتصاد کې خورې شوې. یو زخت زیات اندازه قرضونه چې دغه بانک خلکو او شرکتونو ته ورکړي وو یو دمې خپل قیمت له لاسه ورکړ. د ناکراریو لومړی نښه د ریزرو پرایمري د تمویل په بازار کې ولیدل شوه چې د لیمن برادرز بانک یې 115 میلیونه پوره وړی وو او په دغه پور کې تاوان د دغه شرکت د اسهامو بیا له $1 هم راکم کړه. خو د شیکاګو په پوهنتون کې د مالی چارو یو استاد لویجی زنګالز وایي دا هم په خپل ذات کې یو تراژیدي او مصیبت نه و خو زیاتوي.
In a grand scheme of things, was not a disaster since people who kept the money in reserve fund.
دا ځکه یو لوی مصیبت نه و چې هغه خلکو چې د ریزرو فند په بانک کې پیسې ایښي وې دوی مثلا کولی شول د $1 په ځای 9.5 سنټه بیرته ترلاسه کړي، چې دا کوم لوی مشکل نه دی. خو په هر حال دی ویرې چې کېدای شي نور مالی شرکتونه هم په عین سرنوشت اخته شي، بانکونه دې ته اړ کړل چې مالی بازار ته ورمنډه کړي او په نتیجه کې حکومت دې ته اړ شو چې په دغه مارکیټ کې مداخله وکړي او د شرکتونو لپاره دا نور هم سخت شو چې د تجارتي سندونو له لارې ځان تمویل کړي.
Made it more difficult for companies to finance themselves with by issuing commercial paper.
اقتصادي بحران په سرعت خور شو. د لیمن برادرز د بانک له سقوطه یو اونۍ مخکې د امریکا خزانه وزارت د ګروي ورکولو دوه لوی کمپنۍ فریدی ماک او فینی می دواړه دولتي کړې وې. په کومې ورځ چې لیمن برادرز خپل افلاس اعلان کړ، د امریکا یو بل پانګه لګونکي بانک میری لینچ دولت راونیوه. د لیمن برادرز له سقوطه وروسته دولت د بیمې د یو بل لوی شرکت ای آی جی د ژغورنې اقدام وکړ او لا میاشتې راشوینه و چې د امریکا د خزانه وزیر هانګ پولسن سیاستوالو ته زارۍ وکړې چې د مالی نظام د ثبات لپاره د 200 میلیارد ډالرو کومک ومني. د لیمن برادرز د سقوط په ورځ د اسهامو بازارونه راوپرځېدل. د داو جونز د اسهامو مؤشر د سپتمبر د 12مې له بریدونو راهیسې په بېساري توګه راټیټ شو. د لیمن برادرز د بانک له سقوطه مخکې او وروسته نورو بانکونو او مالی ادارو سره د امریکا دولت یو ډول کومک وکړ، خو له دغه بانک سره یې کوم کومک ونه شو کړای. تیم ګټنر چې د پولسن په ځای د خزانه وزیر شو وروسته وویل چې حکومت د لیمن برادرز د ژغورلو لپاره هغه مهال کوم قانوني میکانیزم نه درلوده. خو ځینې نور بیا په دې خبرې قناعت نه کوي او وایي چې حکومت کولای شول لیوی لارې دغه بانک وژغوري. د نورو مالی ادارو په چیر لیمن برادرز بانک هم د ګروي په بازارونو کې لوی تاوان مفلس کړ. بانکونه اوس په اسانۍ چاته پورونه نه ورکوي او په خپل منځ کې هم له دې ویرې د پورونو راکړه ورکړه نه کوي چې کېدای شي بیرته یې ترلاسه نه کړي. په داسې حال کې چې نقد سرمایه منجمد شوې او د پورونو اخیستلو قیمتونه هم اسمان ته وختل، مستهلکینو په ځان سختي ومنلې او کاردار شرکتونو هم زرګونه کسان بیکاره کړل. د اقتصادي بحران څپې په ټولې نړۍ کې خورې شوې او له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړۍ اقتصاد د تنګسې لاره ونیوه. اوس چې د لیمن برادرز د بانک له سقوط سره سم د اقتصادي بحران د پیل پوره یو کال تیریږي، د نړۍ ډیرو دولتونو د کساد د مخنیوي او د بانکونو د ژغورنې لپاره بې ساري اقدامات کړي او په داسې حال کې چې اوس ځینو اقتصادونو د رغېدو یو څه امتحاني نښې ښودلې دي او د اقتصادي بحران لګېدلې اور مړ شوی، زیاته توجه دې ته ده چې د مالي ادارو د ژغورنې لپاره لګول شوې لویې پیسې څنګه بیرته ترلاسه شي.
اختر ته پښمار ورځی پاتې دي. په کور کلی پروګرام کې چې وشمه رشیدی او نور محمد لهو یې وړاندې کوي، د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د اختر په اړه هم اوریدلی شئ.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
گرانو اوریدونکو، دا دیزه نور محمد لهو او وګمر رشیدی یو ور بیا د کورکلی د خبرونه د وار په رسیدو سره ستاسو هرکلی کوم.
په سر کې د هغه کورنۍ په حقله خبرې لرو چې په اخترونو کې د زوم په کورنۍ زور اچوي چې خپل ناوې ته په وخت ډیر اخترای وروړي.
ورپسې د هغه کورنۍ په باب یو مطلب لرو چې خپل ماشومان د خپل ترونو او ماماګانو په ضد تربیه کوي او هغوی ته وایي چې له دوی سره سم چلند ونه کړي.
او د خبرونې په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په خلکو کې داسې یو دود دی چې کله اختر ته یو څو ورځې پاتې شي نو د زوم کورنۍ د ناوې کور ته د اختری په نامه ځینې شیان سوغات وروړي. خو یو شمیر کسان بیا شکایت کوي چې د ناوې کورنۍ په لږو سوغاتونو یا اختری قناعت نه کوي او له دوی نه د زیاتو شیانو لکه پسونه، څو جوړه کالي، ګاڼې او زیوراتو غوښتنه کوي. که چیرې د زوم کورنۍ دغه شیان په وخت ورونه رسوي او یا د هغو د توقع په خلاف لږ شیان وروړي نو د ناوې کورنۍ ترې سخته خوابدي کیږي. دلته به په دې هکله نورې خبرې د کابل د پغمان ولسوالۍ له یوه اوسیدونکي زیاوله څخه واورو.
او یو نامزاد چې فرض مثال مامور وي او یا کوم مزدورکار وي دغه شیان د کومه کي او که د یو نامزاد اقتصاد خیبې خو فرق نه کوي او که د الک فامیل سم اقتصاد نه لري د بیچارهګان له کومه کي چې فرض مثال یو لک او لیتر لګه چې 50 زره افغاني مصرفيږي.
اوس راځي د خوست اوسیدونکي شایسته ګل ویار ته غوښ شو چې د دوی په سیمه کې اخترای څنګه دی، آیا هلته هم د زوم له کورنۍ نه د زیات اختری غوښتنه کیږي او
نو خوست کې خدا دود چې ډېر کوي دا البته په دې معنی چې هلته د الګ د کورنۍ لخوا د هغه جنې کورنۍ ته خپل جنې ته ډېر شیان اخلي کنه دا د الګ کورنۍ او بیا بدل کې د هغې کورنۍ لخوا هم یو څه د الګ ته مثلا موږ هلته منډۍ ورته وایو یو 2-3 زره د نغد خرچا ورته را لیگی او همدارنگا گه مگه وی چې خولی جوړی کړی وی غوړ تر لیگی دا دې اغه د جنې د کورنۍ له خوا غته زوم ته را لیگل کی
الک معمولا څه شی وروډي وس
کنده الک خو کلی وی مثلا په دې کې ټیکرې وی سیندل چپلې بوتونه ادا شان وی نشان درنګ د سرخی سپیدی او صد سنگار شان چې دی د ټول دی الک د کورنۍ له خوا خسر کیږي او هغه ته ورورل کیږي.
خو د ننګرهار اوسیدونکو سبحان الله بیا وایي چې زموږ په اکثره سیمو کې د زوم کورنۍ د ناوې کورنۍ ته اخترای وړي، مازی یو شی د توفې په نامه ناوې ته ورکوي. مطلب دا چې لزوم نه د اختری په نامه داسې سوغاتونه نه غواړي چې هغه ته اقتصادي توان ورسیږي.
که هغه څوک پیسې داري هغه خپل د ذوق د شوق د علاقه ده چې دا ویسي د شوق علاقه په خاطر که څوک ویني سي څوک په چانه خبريږي چې دا چا د خپل خسرګنې ته موږ ورته خسرګنې وي چې د ګنیت چې راوړې دې نه دراوړې یا خبرې وکي او نه کی او بل معمول داسې دی چې کله هغه خپل خسر کړه څوک تشم لاړ شي او خسرګنې ډېر په عزت ورته ګوري عزت ورته وي خو سپک هیڅ څوک نه ګوري او سپک نه کوي.
لازم څخه د اختری په نامه د زیاتو شیانو غوښتل په حقیقت کې په هغه زیات توان منل دي او زوم هم د دود له مخې مجبوره کیږي چې له هر ځای کې پیسې پور او یا له یو بل ځای را پیدا کړي او په دې توګه خپل خسرګنې خوشاله کړي چې دا په خپل یو ظلم او د زوم له مجبوریت بې ځایه استفاده کول دي. نو ښه خبره دا ده چې ځینې کورنۍ دې ټکي ته پام وکړي او د بې ځایه مصرفونو په کولو سره خپل زوم چاته اړ او احتیاج نه کړي.
گرانو اوریدونکو، وای د ماشوم ذهن د سپین کاغذ پشان دی، چار څه پرې ولیکي هغه پاتې کیږي. نو ځکه د ماشومانو د روزنې کارپوهان ټینګار کوي چې هغوی ته باید هغه څه ورزده شي چې راتلونکي کې په ژوند ښه اثر ولري. خو په ځینو هغو کورنیو کې چې پلرونه یا میندې له خپلو خسرګنیو سره خپګانونه لري، په لوی لاس هڅه کیږي چې خپلې کینې او خپګانونه ماشومانو ته ور ولیږدوي. د مثال په ډول مور خپل ماشوم ته د خپل پلار غنۍ خ او د میړه د خپلوانو بد وای، یا پلار هم دا کار کوي چې په دواړو حالاتو کې ماشوم د خپل یو شمیر نږدې خپلوانو په مقابل کې کینه پیدا کوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي میرمن سکینه وای، له همدې امله واړه ورېرونه له دې سره مینه نه کوي.
پندر میز د خپل ماشومان ته د مونږه بده مې د مونږ د خپلوان بده مې ورته اوس د ماشومان مونږه بده شو د خپلوان بده شي
خو په هغه کورنیو کې چې دا ډول خپګانونو ته اهمیت نه ورکول کېږي او له یو بل سره ښه چلند کوي نو ماشومان یې هم له خپلې پلارګنۍ او مورګنۍ سره مینه کوي. 60 کلنه میرمن حمیده وایي زما ټول مسیحان ما سره یو شان مینه کوي او په ما هم ټول یو شان ګران دي.
دلورو د زوی لخوا مې دول مسیان دي، دلور هم راباندې ګران دي، د زوی هم راباندې ګران دي، په ما یې فرق نشته، د زوی د لور سه زوی د هغه لور ته خو دواړو سره مینو محبت کوم، خدای که هیڅ فرق په ما باندې.
د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت کورنیو ته سپارښتنه کوي او وایي چې کورنۍ باید خپلو منځو کې د ماشومانو په وړاندې د چا غیبات او بدې ونه وایي، ځکه کله چې ماشوم له خپل مور او پلار څخه دا خبرې اوري نو په زړونو کې هغه کس ته نفرت او کرکه پیدا کیږي.
د ورور سره چې مخالف وي، د تره زوی سره مخالف وي، په کور کې د مېرمنې په مخ کې هغوی ته کنځلې کوي، هغوی ته بد رد وایي او دا زامن هم هغلته ناست دي. دا ټول دا څه کنځلې او دا څه دښمنیګانې او دا څه خشونت چې دی د ده تحت شعور کې سپارل کېږي. کوم وخت کې چې دی ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، که د ده پلار د خپل ورور سره ولو که مخالف هم نی، نو د ده په تاسو شعور کې خدا جارو جنجالی پراته دي. یو جزوی کنزل په مقابل کې یو د ناګا شعور نه هغه موضوعات چې مور پلار د ده په مخ کې ویلی دي آګا شعور ته راځي او د یو ډیر بد عکس العمل په جامعه کې ښکاره کوي. نو همدغه علت دی چې مور او پلار همیشه باید دی، ولو که د خپل خسرګنۍ سره پلار مخالف وي، ولو که د خپل ورور سره مخالفت وي، دغه د مخالفت قصې او دار جنجال د ده خپل او د زامنو مخ کې باید دا ونه کړي.
لکینې او کرکې نه د ماشومانو لرې ساتل د دې سبب کېږي چې هغوی په راتلونکي کې د مثبتو کارونو په باب ډیر فکر وکړي. نو کورنیو ته پکار ده چې ماشومانو ته د کرکې په ځای له نورو سره مینه کول ورزده کړي.
قدرمنو دوستانو، پام وکړئ د خبرونې تمثیلي ټوټې ته چې نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، مسکا زلا، ستاری امینی او صادق سمینغر پکې برخه اخیستې.
وا ملالې لورې،
نه پوهېږم د ازمان ګور چېرته ننوتې ده.
وا ملالې،
دغه د درغله مور جان
زویا، هغه کدو ما ته راوړه، دلته به د ترور سره قصې م کومه، او دا کدو به م دلته سپین کمه چې روژه ماته خو پیرکې پاخه کړم، اوس به دې بیا هغه سر خوړلی خو سر راسي غال مغال به یې جوړ کړی چې په روژه ماته مو پیرکې نه دي راته
پکړهغه
ماشوم ویده که کدو ما ته
راوړه
متنه د خورې پښلمیم راجګی یا ماشومم لري چې لږ لاس ورسره یو نسم د مسلمان لور ده، یا خو دې سړی سره لیونې سوي یا معمولی سړی خو دې خدای پروژه کې د چاپ کور نه کوي.
ما نارینه که عملی وي که نه وي بد خوی دي، ټوله نارینه بد خوی دي.
دغه د چړمې راوړه وی لوری ا تختم را واخله بیا نو زتی لاړه شه
را پیازم را لزه دې ورسره مې داسې یا یا یت نه پیازا پیازم را ولته یم چې له سر کو وای ما نه نه ټوله بد خو یی جزې داسې کړم دغه په زره سوالې
ورکه که خوري زما خو سړی سیګریټی ده په څلور بجو را تشلای چې علا دې ما سیګریټ علا دې ما فلانای شي خورې لیونې را نه جوړه کړې زه خو خیر د دانګور مسکینه مې داسې کړې ده چې لیونې
ما سړی خو سګریټ نس کوي دغه نو سوار کوي داسې کړم په خدای دا پزې ته رسولې ام چې دا روژه مات لا نیم سي ټول شان می تیار الته وشي توکټانې می تیار ورته یشي وي دوډې می تیار کړې او په مرته تک بیا یم ناری می راته څه په وکم
خورې زما خو به پنګور باندې زړه سوځي یو ماشومدار بلې د خسر داسې غال مغال الوی په خدای بیخی غنجلی ته مزړه وبسوای ده
شکوی یواز دی خدای پاغه دنیا کې در کوم جوړم نه کا اولاد تاسې ده
خوري لکه لور سیمی
کوم
خدای خیر کړ او رسی داغه دلته ناسته یم وسړی
ته څه سودا واخلا چیرته دلته ناسته یم
وی سړی کینا
واخلا سو چکنی څنګه چکنی نکړي
سړی چکنی می وخت جوړه کړی ده
اسا سودا واخل دکې دا یو ورستا کرونه سم نشو
وای خدایا چې تا سره خدای خدای
دا روجه زما کوي وای مکوا اسمه مغزه کار نه کی واخل سودا وې سزا
لالي لوري را راشه دا سودا یو
ستړی مسه زړه نه کچو نه لیدلم روشه ته ها
وره که خورې دوی دلاس نور بی خلی ونه ایم لی ونه
روشه پازاب کړه
روشه نه پازاب کړه دوی پازاب کړه یو کار سم نه ده پکو کی نه روشه ماته په اخر وړی نه یو چکنی نه یو 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 اچار نه یو بل چی وره کی
روشه مات لا لیر دی دا دې سم سره اخته م کرا کرا
سو خزی وې سدا سودا کنه تا ته مې دا سودا وې
سم لا لی ولا لا سرګ دی نه وی دی
سرګ می نه وی
شکر دی فضل دختای دی روژه دیر پذب کرده دروسه اینا
روژه دو نده نیولی روژه نیول ایدا
روشتی هم هم دسته دار
خزی دیر غگیگه ما دیر خبری مکوا تا دلاس از نور زبیخی تنگ شویم دا کور پریده ما
کلو آقا بم رزی چی تو کور پریده زما سر بم در نم پکرار سی
خواه هو گوره ترونی داری دی خبری
چوکی در سرکوی پروار نلدی روشه ده
پلار جانه جامعه مینزم جامعه می در تیخی دی
خواه آقا سیگرت می چیری دی
وسره یا لیوانه شوهی پسه دی چه در بنده شوی دی ساعت او گوره لاتو روشه دره بجی دی
ساعت گورم پرونم رکو آزان یو که سیگرت می نو تاسه خود سی کار نده
خوسره پخپل جب کی دی و
نو زما جب کی سات بیگا پیشنمه می دغل دکی خوسش
و ملالی تو وای لوری چه دا د دو سیگرت پخپل جیب کی وکنو
او مور چانه په جیب کی ودی پلار جان
ارزه کی چې وزن ورنه پیغم سیگرت مې راوخلې دغل دکی ری زما مخه ته پراتی
زی راوړه ما مور چانه
د سې کسړه یا چې دا سیگرت وکي یو تار واچو په غاړه و زړاوا
که تار پکیا چون کار سې کوم هغه زما کار دی خو ته سې تا سیگرت راوړل دې کې ګوره ما کې که پاس ته نو
زرو شاته مې پاسه به وې پروا نه لري ورته راي وړ وس سیگرت ورته راوړل مو دی
ګوره سړیا زبې وا خبره درته وکم د سې کاروجت نسې درو ژه خو ستان کیږي پدې غال مغال پدې بدګویی پدې خبرو خو د سړی روژه نه کیږي روژه هغه ده چې خو خلقت پکې ولري کنه دا خو نه ده چې خوله دې بندوي
ما ته نصیحت مکو
وکه روژه پرامه نیسه روژه پشکنزولو و پا درشه بدخویی بگی نکیجی زویه ارامه ارامه روژه در سگریتون کسکوی ارامه که در تکشیج کتی پا ارامه
گوره خوره در روژه در سر ندقه ورزوام چه و سره ام دقه خواه وقت دی در سگریت پریده ام دی زان تا نخص کهی ام دی سیاد تا نخص کهی ام دی اقتصاد تا نخص کهی ها رو رز یا پینزوسای پلاس کهی ماشون منده وحی سگریت رو
خب
پریده و سره یا
دا روژه که دا پریشده ایسته که دا عمل بدیم پاته چه دا خیر سره روژه بوم سمونی سه خوی بدیم سم
سه دام خواه خبره وکره دام خواه خبره ده
مادر تا وکره و سره ولی دی سر گنگس ده
تا وکره ده تا وکره خواه خبره ده
یا پریشده دا خیر با سر ده نه تصمیمونی سه
یار سر دم دا اوس نه با تصمیمونی سه
اوکی
عزتمنو اوریدونکو د خبرونه تمثيلي ټوټه مو واوریده چې ورسره زمګ د خبرونه هم پای ته رسیدي کچېری غوړی لمون سره اړیکې ټینګې کئ نو په دغه پتو لمون سره تماس ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1422 په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي بیا یې په دې پته راولېږئ پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 1024
مونکرل په عشق لا سونا مونکرل په عشق لا سونا جوړو دخپل کور دیوالونا جوڑو دخپل کور دیوالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپا عشق ناسونا جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو سانگے ڈاکے لزالو ہمرا لمنے ڈاک دل تزڑونا څنګه ډکه لزالو همرل مين ډاک دل تزونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلي مخبول مټو جوړو ترې محلونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلي مخبول مټو جوړو ترې محلونا مکر لی پہیش کے لا سونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا دلتا سندونا ماستاو تپاندا دلتا لکانو تاو شیرو دونا مپو اوچو دختو وڑا ولی دیما